پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې د شاین بنرې مو تاسو ته په دغه ساته خبری خبرونه کې ورکړلې هم د امید سره چې روغ جوړ او خوشاله وي. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو، خو اړومبه د سیمې او نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د منور شانه د دې وخت خبرونه.
د خبرونو سرټکی د افغانستان د خوست ولایت د موټر بمی برید د وجل شو کسانو شمیر زیاته شوه ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د رواني میاشتې په 13 نیټه د خیبر پښتونخوا په 3500 پولینګ مرکزونو دوباره د انتخاباتو کولو امر کړی دی. او ایران د خپل لانجمن اټمي پروګرام په سر د شپږو نړیوالو قوتونو سره د حتمی لوزنامې لپاره مذاکرات کوي. او اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د خوست ولایت په موټر بمی چاودنه کې د وجل شو کسانو شمیر 3 ته رسیدلی. نن د یاد ولایت د والی د دفتر ناسته ورشوي خبر پاڼه وايي په وجل شو کې 20 عام کسان او د امنیتی ځواکونو شپږ سرتیری شامل دي. د خبر پاڼه تر مخه په عامو کسانو کې 3 خزي او 12 تنکی ماشومان وجل شوي دي. افغانستان کې تیر ماښام نږدې 2 بجې د خوست په زاړه هوایي ډګر چې د چیپمن په نوم د امریکایي ځواکونو اډا پکېره ځانمرګي موټر بمی برید شوې ده. د خوست امنیه قومندان فیض الله غیرت مشال ریډیو ته ویل چې ځانمرګي بریدګر د بارودو ډاک خپل موټر د چیپمن لویدیز اخوا کې د عام سړک سره جوخت د هوایي ډګر د امنیتی پوسټې له دیوال سره وجنګاوه. په دې پیښه کې 12 تنه امنیتی سرتیری او 11 عام کسان جوړل شوی هم دي. د خوست والی په سخت او ټکو کې د دې پیښې غندنه کړې ده. تر اوسه د دې برید پلا چا په غاړه نه اخیستې. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا په 3250 پولینګ مرکزونو د رواني میاشتې په 13 نیټه دوباره د انتخاباتو امر کړی دی. د یاد کمیشن یو چارواکي خورشید عالم نن مشال ریډیو ته ویل چې دا دوباره انتخابات به د پوز په نگرانی کې کیږي. نو موږ زیاته کړه
های کورٹ په 3 تاریخ باندې افته ورکړ او الیکشن کمیشن په 5 باندې الیکشن ونکړی شو. بیا په 9 تاریخ باندې های کورٹ سټے وکړل او چې الیکشن کمیشن به اختیار دې چې ریپول کوي. نو موږ په 2000 کې د شو ډیټ خو دې خو د اختر د وجنا څنګه ډیټ 30 جولای فکس کړی دی.
د یادونه وړ ده چې د مئی د میاشتې په 13 نیټه په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات شوي او اپوزیشن ګوندونو په صوبایي حکومت باندې په دې انتخاباتو کې د درغلي تور پورې کړی وو. په خیبر ایجنسی کې چارواکي وایي د ماین چاودنې د امنیتی ځواکونو دوه تنه وجلی دي. د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي نن سهار د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویل دغه پیښه چې 13 شپه لري پرته سیمه تیرا سندانه کې رامنځته شوې، په کې د امنیتی ځواکونو 15 تنه جوبل شوي هم دي. دغه چارواکي په وینا امنیتی ځواکونه په سیمه کې د وسلوالو خلاف عملیاتو لپاره روان وو چې د وړاندې نه دغل تخخ کړی شوی بام پرې چاودلې دی. د دې پیښې پړه تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. د اسلام آباد په شمول د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په بیلابیلو برخو کې د پشکال د بارانون لړۍ روانه ده چې له وجې په دریابونو او ډیمونو کې د اوبو سطح اوچته شوې ده. د موسمیاتو د محکمې تر مخه د دې بارانون له وجې د نوخار سره نږدې په کابل دریاب کې د منځنۍ درجې سیلاب دی او دا رات د سواد دریاب کې هم د ښکته درجې سیلاب دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د اسلامي دولت وسلواله ډلې یعنی داعش خلاف د سیمایزو هیوادونو ګامونه کافی نه دي. نوموړي د شنګای همکاري تنظیم د غونډې نه ستنېدلو په وخت پرون په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل یا د وسلواله ډله د بهر نه افغانستان ته راغلې ده.
داعش از افغانستان به جای سرایت نمی کنه. داعش از دیگه نقاط به
داعش له افغانستان څخه بل ځای ته سرایت نه کوي، بلکې له نورو ځایونو څخه افغانستان ته سرایت کوي. لکتر لګه له روسیې څخه یو نیم زر کسان د روسیې د ځانګړي استازي په وینا په داعش کې غړیتوب لري. مسله دا ده چې په داسې حال کې چې تروریستي ډلې خپلې بڼې او د مار په شان خپل پوستکي په چټکۍ سره بدلوي، حکومتونه ډیر سست خوځيږي.
خغلی اشرف غنی زیاته کړه په کار دي چې د سیمې هوادونه په ګډه د داعش خلاف مبارزه وکړي. د ایران او د شپږو نړیوالو قوتونو د سفارتکاران ترمنځ په ویانا کې مذاکرات بیګا د شپې تر ناوخته پورې په دې مقصد جاری و چې د تهران د اټومي پروګرام په سر کومه حتمی لوزنامې ته ورسیږي. د دې خبرو اترو په نتیجه کې حاصل کیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود کړي شي او په بدل کې د دې هیواد خلاف لګیدلې نړیوالو بندیزونو کې نرمي راوستل شي. د مذاکراتو د موجوده لړۍ چې د سباندې دوو هفتو راهیسې جاری ده، پکې دواړو خواوو درې ځلې ځان ته په خپل اخیری نیټه ټاکلی او بیا یې غزولې دي. خو د ایران د خارجه چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون ناوخته وویل چې نن یعنی د جولای د 14 نه به دا وار اخیری نیټه نه غزول کیږي. د یوروزون چارواکو یونان ته ویلي د باور بحالولو لپاره د زر تر زر اصلاحات وړاندې کړي چې دا راس په مالی توګه دغه هیواد د ژغورنې لپاره خبرو اترو ته زمینه برابر شي. په نتیجه کې یونان چې د دیوالیه کېدلو په حال کې دی، په یوروزون کې د پاتې کېدلو لپاره یې ګامونه پورته کړي شي. پرون په برسلز کې د بیړنۍ خبرو اترو په وخت د یورپ مشرانو او د نورلس رکنی یوروزون وزیرانو وویل دوی به ډیر کوشش کوي چې یونان په یوروزون کې پاتې شي. په دغه موقعه د فرانس صدر فرانسوا اولاند ویل د یوروزون نه د یونان وتل به د یورپ لپاره ماتې وي او په کار دي چې مخنیوي وشي. او رسته خبر دا چې په روس کې د پوز استوګنځای د غورزیدلو له وجې لک تر لګه 12 پوزیان مړ شوې دي. پروند سایبیریا د اومسک خار سره نږدې د نیم پوزي ځواکونو د دغه بیرکونو د غورزیدلو په پیخه کې نور لس کسان جوړ شوې هم دي. د روس د دفاع وزارت ویان د مرګ جوړل د خبر روس ته هغه جاری کړو چې بیګاټول شپه د ژغورنې کارکونکو په ملبکې د پیخه کار شوې کسان ولټول. دا و تر دې د ما د مشال خبرونه اوس تر تازه منګه خبريال ریاض مساخیل د کرنسي او بای او موسم حال وړاندې کوي.
د پینډې الشیخ کرنسي ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورس د پاکستانی روپے مقابله کې د زینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 102 روپے 55 پیسې غستی کیږي او په 102 روپے 70 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 158 روپے او 158 روپے 55 پیسې، یو یورو په 114 روپے 80 پیسې او 114 روپے 50 پیسې، د سعودي عرب ریال په 20 روپے 10 پیسې او په 20 روپے 50 پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپے 80 پیسې او 35 روپے 15 پیسې، یو افغانۍ په یو روپے 1.5 پیسې او یو روپے 3.5 پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 215 اغستې کیږي او 208 خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهه په ورځ به پیښور او کوټه کې اسمان شین وي خو بنو کې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخه لوړه درجه 20 کم 14 درجه، پیښور کې 23 او بنو کې 21 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه د موسم او کرنسي حال تاسو ورېده او دونکو تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ. د افغانستان په خوست کې بمی برید خزو مشمان په ګډون له 150 ډیر کسان وجل دي. الیکشن کمیشن وایي په 150 نیټه بعد پښتونخوا په 325 پولینګ سټیشنونو بیا انتخابات کوي.
موږ ریډیو د آرمی د ډیپلایمنت هم اوسوري په سره شوی دا او پولیس په هم ښه ډېرې چونکې پرونسیشن تعداد کم دی نو انشاءالله تعالی چې دا به ډېر په ښکلي طریقه کې.
افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی وایي افغانستان ته د داعش وسلوال د نورو هیوادونو ناراضي.
نقطه اولی است ک داعش از افغانستان به جای سرایت نمیکنه. داعش از دیگه نقاط به
د بلوچستان په تازه سیاسي صورتحال هم معلومات درکو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردونکو لکه څنګه چې مور د افغانستان په خوست ولایت کې د یو موټر بم بریټ په نتیجه کې ل ډیر شو ډیر کسان وجل شوی دي. په دغه اړه باندې تازه معلومات تخلو دا وخر سره د سیمې نظمون همکار نقیب الله الوخیل د ټلیفون پکر خدي. الوخیل صاحب تاسو ته ستوري مشو نجیب الله الوخیل صاحب بخنه غواړو دې ټلیفون لیکه کته شوی دا دوی سره رابطه کو چې تازه معلومات ته واخلو. دا وخر سره دا بل راپور دی افغان لسمشر ډاکټر اشرف غنی ویل دي چې د داعش پر ضد مبارزه غړو اقداماتو ته اړتیا لري. نو موړي زیاته کړی دا چې د اسلامي دولت ډلې وستوال افغانستان ته د نورو هیوادونو ناراضي په دغه اړه د احمد تکل راپور.
ولسمشر اشرف غنی وایي دای باور لري چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې د سیمې د هیوادونو اقدامات سست دي. ولسمشر غنی چې د روسیې په اوفا ښار کې په دوه سرمشریزو کې لګډون وروسته په کابل کې په یو خبري غونډه کې خبرې کولې، زیاته کړه چې د داعش پر ضد مبارزه ګډو اقداماتو ته اړتیا لري. ښاغلی غنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وروستیو څرګندونو ته چې ویلې دي داعش په افغانستان کې خپلې ریښې پراخې کړې اشاره وکړه او وی ویل چې د دې ډلې وسلوال له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته راځي.
نقطه اولیس کې داعش از افغانستان به جای سرایت نمیکنه. داعش از دیگه نقاط به
لمړی ټکی داده چې داعش له افغانستان څخه بل ځای ته سرایت نه کوي، بلکې له نورو ځایونو څخه افغانستان ته سرایت کوي. لکتر لګه له روسیې څخه یو نیم زر کسان د روسیې د ځانګړي استازي په وینا په داعش کې غړیتوب لري. مسله دا ده چې په داسې حال کې چې تروریستي ډلې خپلې بڼې او د مار په شان خپل پوستکي په چټکۍ سره بدلوي، حکومتونه ډېر سست خوځیږي. زموږ اصلي ټینګار پر دې دی چې حکومتونه منسجم جام شي، څو په ګډه اقدام وکړو او په ګډه پر مخ ولاړ شو. افغان ولسمشر همدار زیادونه وکړه چې د اوفا په سرمشریزه کې د ټولنې غړو هیوادونو ته په ډاګه کړ چې په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره پخه اراده شته. افغان ولسمشر دا څرګندونه په اوفا ښار کې د بریکس او د شانګهای د همکارۍ د ټولنو له سرمشریزو له راستنې دوروسته وکړي. خغلی غنی وویل د سفر پترت کې په افغانستان کې د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو تر هوړاندې کړه، څو د داعش او د تروریزم د اصلي ریښو د پیژندنې په اړه څېړنه وکړي. افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د روسیې په ګډون د سیمې د ځینو هیوادونو مشرانو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت پر خرابېدو اندېښنه ښودلې.
احمد تکر لاپور راکو اوریدونکو او س ورزو خوستا نجیب الله الو خیر له صدر ټلیفون پکر خدی د غلطه بیگا ما خام د ترهګره یو پیخه شوی دا یو بریټ شوی دی چې په نتیجه کې لدیر شوډر کسان وجل شوی دی. دا وخت ورتهال صدر الو خیر صبر سره دی الو خیر صاحب دغه پیخه په اړه ته تازه معلومات وای او دا سره پورنن دی چې په دې کې د وجل شو کسانو شمیره ډیره شوی ده.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه تیر ماښام د خوستار سوال د خوستار لویدیځ لري ته د چاپمن په پوځي اډه باندې چې مخکې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه و اوس هم دوی پر ارتباط لري. دلته د موټر بم بریچ شوی وروستي ارقاداد ارقام چې د خوست امنیه قمندان ملپاسوال فیض الله غیره مشال ودې سره شریک شول. دوی وایي چې تر اوسه پورې دوی ته کره معلومات چې دي هغه 8 نفره وژل شوي دي او 9 نفره زخمیان دي.
یعنی تر اوسه پورې 8 کسان دي یا دي چې دا په دې کې وژل شوي دي او 9 کسان ټپیان دي.
همدا اعداد ارقام دي. موږ نن ورځینو سیمو ته لاړو چې دی وی وکیل زیات کسان په دې پیښه کې وژل شوي دي. موږ نن همدا شیبه کاروانسرای ساحه کې کاروانسرای داسې وساده چې دی وکیل شپږ نفره پکې وژل شوي ول او بعضې داسې معلومات هم شته چې د ګوجیانو د قوم چې هغه توریان هم ورته وایي د هغې تر 15 نفرو زیات چې په هغه کې ماشومان هم دي دوی د لاسي کاډي کې وو رکشا گاڑی کیو هغه په سره شهید اوندا کې تر 1500 زیات اوندا
صحیح
ګوجیان شهید آزاد او جن شهید
صحیح ډیره مننه کوم خورز د لغوړ ملو خیل صاحب دغه و نجیب الله لو خیل مونږه تازه معلومات راکولم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د مشرانو جرګه په ننګرهار ولایت کې د داعش اسلامي ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ غنی او له حکومت غواړي چې د دې ډلې مخه دی ونیسي. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار ویلي دا ډله او سمحال له امنیتي ځواکونو سره جنګي. تفصیل خان محمد سین راکې
د مشرانو جرګې غړی وای ننګرهار ولایت لدې لامل چې له پاکستان سره نږدې ده د داعش فعالیتونه پکې زیات شوي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د یک شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل داعش ډله اوس مهال په ننګرهار ولایت کې هم له امنیتي ځواکونو او هم له طالبانو سره په جګړه کې ده. مسلم یار وویل دا ډله په دې ولایت کې د ځینیولو په خاطر د ملکی خلکو پر کورونو بریدونه کوي او زیانونه وراړوي.
تقریبا لس دور سوری کیږي جمهوری جمهور روان دي په مختلفو نصاري د نړۍ هر کې دښتونه د
د مشرانو جرګې ځینې غړي دا هم وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش اسلامي ډلې پر ضد هیڅ ډول عملیات نه دي شوي او د دې ولایت ځینو سیمو ته اوس هم امنیتي ځواکونه نه دي ورغلي. د مشرانو جرګې غړي لطف الله بابي وویل دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د دفاع وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش ډله کمزورې کړې ده. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیری وویل
هغه ډلې ته چې په داعش په نامه باندې ځان اعلانوي هغې ته ډېر تاوان رسېدلی دی، د هغوی ډېر کسان وژل شوي دي او انشاءالله دا تصفیه او عملیات به تر هغې پورې جاري وي تر څو چې په ننګرهار کې کاملا د تروریستي ډلو نه ننګرهار پاک.
که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت د داعش او طالبانو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د پرمختګ خبرې کوي، خو ځینې کارپوهان پر نړیوالې ټولنې د افغان ځواکونو بلا تجهیزولو تاکید کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې د روانې میاشتې په 13 نیټه به د خیبر پښتونخوا په 325 پولینګ سټیشنونو کې بلدیاتي انتخابات کوي. الیکشن کمیشن وایي د انتخاباتو په موخه د امنیت پر ځای کولو لپاره ګامونه پورته کړي دي. زموږ همکار احمدالله نور معلومات راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم وینا وا چې ادارې په دې 325 پولینګ سټیشنو د روانې میاشتې په 15 نیټه دوباره انتخابات کول غوښتل، خو پیښور های کورټ په 3 نیټه دا انتخابات وزنډول او په 9 نیټه یې درخواستونه خارج کړل او ویل چې الیکشن کمیشن د بلدیاتي ووټونو لپاره نوې نیټه وټاکي. نوموړي زیاته کړه
په 9 تاریخ باندې کورټ سټې وکړه او چې الیکشن کمیشن به اختیار دې چې ریپورت کوي. نو موږ په نظر ته درته کېدې شو
مشال ریډیو چکلا د انتظامات په خپل د خورشید عالم نه تپوس وکړو، نو د نوموړي وینا وا چې انتظامات یې مکمل کړی دي او دا انتخابات به د فوس په نگرانۍ کې کیږي.
ریډیو د آرمی د ډیپلایمنت هم اوسوډی فیصله شوی ده او پولیس په هم خو ډېری چونکې پروسیشن تعداد کم دی، نو انشاءالله تعالی چې دا به ډېر په ښکلي طریقه کېږي. کم زمونږ چې ذات اخلاق ته چې د پولیس سټیشن په دونه ایریا کې به کمپین نه چلی اسلحه به نه شو کې داسې نور سیاسي هغه به برقرار وي.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې په بلدیاتي انتخاباتو قریبا هر یو ګوند اعتراض کړی و، خو د الیکشن کمیشن لخوا په دومره زیاتو پولینګ سټیشنو دوباره انتخابات کول یو ښه ګام دی.
زما په خیال باندې په ملک کې یو نوی روایت لګیا ری جوړیږي او هغه روایت دا دی چې هغه خلک چې کوم شکایت لري د الیکشن باره کې او هغه شکایت جایز ثابت شي، نو هغه الیکشن کمیشن نوټس چلی او دا یې په نتیجه کې چې دوباره انتخابات کوي. دې نه مخکې به خلکو اعتراضات لرل، خلکو سره د ثبوتونه خولې، هغه به دغه رنګ نوټس نه ایستو او په یو باندې په بل باندې به هغه کیسونه ډیسمس شو.
د یادونه دا چې د روان کال په 13 مې په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات شوي وو چې په کې د پاکستان تحریک انصاف اتحادي ګوندونو، جماعت اسلامي او پاکستان جمهوریه اتحاد په شمول نورو سیاسي ګوندونو د انتخاباتو دوران په تحریک انصاف د درغلي او بد انتظامی تورونه لګولي وو او غوښتنه یې کوله چې په صوبه کې د بیا انتخابات وکړي شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بلوچستان حکومت یو پلاوی په لندن کې میش له خان قلات میر سلیمان داود سره د لیدو لپاره لندن ته روان شوې دي ترسو نوموړي په دې راضي کی چې بیرته پاکستان ته راشي. یاد پلاوی په داسې حال کې لندن ته روان شوې دي چې دغه صوبې وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوس هم له روس څخه لندن ته رسیدلی دی. خدیندور ناصر په دغه اړه تفصیل راکوي.
د بلوچستان د صوبای حکومت په خوښه د دغې صوبې یو پلاوی چې پکې ایالتي وزیران شامل دي په بهر کې میشت له خان قلات سره د لیدو لپاره لندن ته روان شوي. ځینو حکومتي سرچینو چې نه غوښتل نوم او ژغې خپور سي مشال راډیو ته وویل په دغه پلاوی کې ایالتي وزیران نواب محمد خان شهوانی، سردار اسلام بزنجو، خالد لانګاو شامل دي او کېدلی سي چې مشر وزیر نواب ثناء الله زهرا هم ملګری وکړي. د حکومت لخوا دا پلاوی لندن ته په داسې وخت کې روانېږي چې هلته د همدې صوبې اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ له مسکو څخه لندن ته رسېدلی او د ځینو سرچینو په خبره د نوموړي په مشرۍ کې به یاد پلاوی له خان قلات میر سلیمان داود سره ویني او په دې به راضي کوي چې بیرته پاکستان ته راسي. خان قلات میر سلیمان داود چې شاوخوا 8 کاله وړاندې یې پاکستان پرېښی او په لندن کې میشت شوی، له همدې وجې یې شمار د ازادي غوښتونکو بلوڅو مشرانو په ډله کې کېده. خو په کوټه کې میشت مشر خبریال او د چارو کارپو انور ساجدي بیا وایي خان قلات یو سپین ږیری مشر دی خو په سیاسي ډګر کې چندانې اثر نه لري. خان قلات د یو سپین ږیری بلوڅ مشر په خاصه توګه د یو قبایلي مشر په حیث نوم او اثر لري، لیکن نوموړی په سیاسي ډګر کې هیڅ اثر نه لري. دا بیل خبره ده چې هغه پاکستان پریشی او هلته یې د بیلتون پالو په حق کې ځینې خبرې هم کړې چې د خبرو تر حده خو صحیح ده، لیکن په عملي توګه یې د بیلتون پالۍ په ډګر کې هیڅ ونډه نشته. که چیرې یاد پلاوی د خان قلات په بیرته ستنېدو کې بریالی سي، نو آیا په بلوچستان کې پر روان تاوتریخوالی او د بلوڅو پر ستونزه به یې کوم اغېز وي او که یا؟ انور ساجدي یې په نه کې ځواب راکړ. د خان قلات بیرته راتګ خو شاید د حکومت ته څه توپیر ولري، لیکن د بلوچستان پر حالاتو به یې هیڅ اثر پرې نه وزي. د ویلو وړ ده چې خان قلات میر سلیمان داود په 2016 کال کې د نواب اکبر بوکچي تر وژنې وروسته پاکستان پرېښود چې د نوموړي د بیرته راستنېدو لپاره لومړی د پرویز مشرف په واکمنۍ کې، بیا د پیپلز ګوند او وروسته د روان حکومت په واکمنۍ کې هڅې پیل شوې چې هم اوس نوموړی په لومړي ځل له کوم حکومتي پلاوي سره لیدو ته آماده سوی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غې نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د خیبر پختونخوا په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده. کوم چې د بارانونو لړۍ روانه ده، په دغه اړه باندې د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په غریزو سیمو او قبایلی سیمو کې به د بارانونو له وجې یوازې په کابل دریاب کې د اوبو کچا اوچتېږي. دغه شانتې چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا په ځینو ضلعو کې په خوړونو کې هم د سیلابونو د راتګ امکان شته. نور تفصیل اسلام آباد د احمد الله پراپور کې ورو.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په شمول د ملک په مختلفو برخو کې د بارانونو لړۍ روانه ده چې ورسره دریای کابل نه علاوه په ځینو نورو دریابونو کې د اوبو سطح اوچته شوې ده. د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې پینډۍ او اسلام آباد په شمول د خیبر پختونخوا په پېښور، مردان، نوخار، ملاکن ډیویژن، هزاره ډیویژن، کوهاټ ډیویژن او ډیرا اسماعیل خان نه علاوه خیبر، اورکزی، کورما، شمالي او جنوبي وزیرستان ایجنسو کې هم بارانونه شوي دي او د بارانونو دا لړۍ به د راتلونکي څلور ساعتو پورې دمې دمې سره جاری وي. د خیبر پختونخوا په سیندونو او خوړونو کې د اوبو سطح په حقله مشتاق شاه وایي
کابل ریور په میکسیمم پیک باندې چې هغه ته موږ سیلابي کیفیت پیل شو او خوړونو کې هم چانسز دي چې اوبه راتلی شي. نوخار او سوابی کې بعض ځایونه او سوات کې او هزاره ډیویژن کې معاشره کې خاص کر خوړونو کې سیندونو کې اوبه راتلی شي. دې نه علاوه ډی خان کې هم بعض علاقو کې چانس شته. کوهاټ کې هم بعض ځایونه کې خوړونه راتلی شي او کرک او لکی مروټ کې هم بعض ځایونه کې خوړونه راتلی شي.
د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ڈی ایم ای یو چارواکي ریاست کریم نه چکلا مشال ریډیو د انتظاماتو په حق لا تپوس وکړو، نو نو موړې وایي
موږ ته داسې قسم کا غراشي د میټا فیس نه یو میسج موږ جنریټ کوو. هغه میسج ریډیا موز دی دیس از دلار کی او بیا دې موږ فکس هم کوو. بیا ان تک چې کوم ارنجمنت بیا دې کوي هغه بیا تحصیلدارانو دې کوم قطع عمل را دي نو غولي کی او هغه شي کوي.
د یادونه دا چې د خیبر پختونخوا په بیلابیل سیمو کې د بارانونو لوجه درې کسان وجل شوی دي او 15 نور جوبل شوی دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د انرژي د چارو کارپوهان وایي یوازې د پښتونخوا په ملکنډ سیمه کې د 8000 میگاواټ بجلی پیدا کولو صلاحیت شته، خو د حکومتي پالیسیو د کمزوریو او سیاسي عزم د نشتوالي له کبله د سیمې ولس د بجلی د بحران سره مخ شوی دی. په دغه اړه د راپور تاسو پام راګرځو.
وړکی وړکی وړ بلباچه چې کیما د حل کې کیما د تنگ شل په ګرمۍ نه مړې دي و دا حالت ته برم نه ملاو کېږي په خپل پیسې په نه شای نه ملاو کېږي
غاړه په لګیا دي
نواز شریف میشته نه دا په چارج و دا ولې نه ښه کای هغه بلباچه دا غسه یې سورې دی میر کوند چې کیما بطنی ازو کلا کولې د په لور شه دیکھ زنه چې کیما د مستر باندې دي.
داسې قسم وازونه نن سبا په پښتونخوا کې په عامه توګه تر غوګو کیږي. گرمی ډیره ده او بجلی نشته چې لکبل نه یوازې اقتصادي او صنعتي هلې ځلې اغیزمنې شوې دي، بلکې ولسی ژوند هم د ستونزو سره مخ شوی دی. په داسې حال کې چې د پاکستان د بجلی لویه برخه په خیبر پښتونخوا کې د روانو منصوبو نه جوړیږي، نو بیا ولې د صوبې او قبایلي سیمو ډېرې برخې په تیرو کې ډوبې دي؟ په دې حقله د پاکستان د اوبو او بجلی د محکمې یو چارواکي بختاج خان وایي چې د بجلی د رصد نظام ډیر زور دی چې لکبلې د بجلی لویه برخه ضایع کیږي او د ولس پخه ناراضي. نوموړی وایي
د بجلی د نظام چې زمونږ کم دی کنه په یوازې په پښتونخوا کې نه په ټول ملک کې دا نظام چې دی دا ډیر پخوانی پرسوده نظام دی. زمونږ سوره گریډز جوړ شوی دی که زمونږ سوره لاینونه دی اغه لاینونه اغه خپل ټایمونه پوره کړی دی. دا افسوس خبره دا ده کنه چې مونږ چری هم چرته په خپل بجټ کې چری هم چرته د بجلی د پیداوار د پاره ته پیسې نه دي منځوري کړی نه يهودي دي کنه صرف بس دا غي د اپریشنل او د مینټیننس کاست ته پاره حکومت پیسې دی خو چری هغه یو داسې کا مضبوطه د بجلی منصوبه جوړ نه کړل چې دا غي د لاس ملک ته مطلب دی چې د ملک حالت بدلی دي.
د پرمختیایي چارو کارپو شوکت شرار وایي د بجلی د نشتوالي د تکنیکی وجو سره سره سیاسي وجو هم دي. بیا د بجلی په محکمه کې د لوړې کچې درغلي او د بجلی د پیدا کولو اختیار په عملی توګه ثبوت نه ورکول د بجلی بحران نور هم پیچلی کړی دی. نوموړی زیاتوي
مجموعي طور یو ورحال هم غواړي او دا ډی سپلای کول غواړي. د ډی سپلایشن بیا خپل شي لکه د مثال په تور خیبر پښتونخوا ته یو په خپل د بجلی پیدا کولو او د تنظیم وخت ورکی نو دغه بیا بجلی ډیره پارزانه پیدا کوي پارزانه به خرڅ نو ډیر ډیر شي کارخانه کارور نو بیا لکه درای شي هغه لکه کارخانه دار هغه د نغواړي هغه د سنټرلایز ساتل غواړي نو د اتلسم نو ترمیم نو وروسته زمونږ کم د دې وطن کم سیاسي لیدران دي کم نور داسې سیول سوسایټی نه پکاره چې هغه د خپل د واک واخلي او بیا دې به چې په پنجاب دې بجلی خرڅي پاتې نیم خرڅي د دنیا په ډیرو وطن کې کیږي.
د ایکسپریس ټریبیون دی راپور تر مخه د پاکستان د پرمختیا او منصوبه بندي وفاقي وزیر احسن اقبال ویلي دي چې حکومت د بجلی د پیدا کولو په یو شمیر منصوبو کار کوي چې تر کال 2013 پورې به بشپړ شي او په نتیجه کې به په قامی گریډ کې د 10000 میگاواټ بجلی اضافه وشي. خو کارپو شوکت شرار وایي چې حکومت سیاسي عزم اولري او د اعلانونو په ځای عملی ګامونه پورته کوي نو یوازې د خیبر پښتونخوا په ملکنډ سیمه کې د موجوده وسیلو نه په زرګونو میگاواټ بجلی پیدا کیدی شي.
په دې باندې اوس په لهر نه دا هم ټکنالوژي او چې کوټه ډیم نه جوړې نو د لهر نو هم ته بجلی لکه پیدا کیدی شي والر ډیم جوړې دی شي دلته کې د هوا چې کوم دغه د بجلی د پیدا کولو صلاحیت دی ایون په نورث کې د سې سپارټ چې حالت کې مستقل هوا چلیږي د نور نه د بجلی چې نو ډیر لوی صلاحیت دی چې ایزټ والا یو سروې د نن ډیر مخ کې کړي وا په دې نارت ملکن ریجن په دې کې د 48000 میگاواټ بجلی د پیدا کولو صلاحیت دی.
د یادونه وردا چې نن سبا په خیبر پښتونخوا کې تر لسو غنټو ډیر د بجلی لوډ شډینګ کیږي او په لری پرتو غریزو او قبایلی سیمو کې خو د بجلی نشټواله تر سلور وشتو ساعتونو رسی چې لکبلې په دغه سیمه کې د پرمختیا هلې ځلې په ټپا ولاړې دي.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر تر هغه بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې څنګه ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمينه کتابو ته ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
اوردونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د غرمې دولسمه بجې کې دونکو د منور شان به مهم خبرونه ورو د خبرونو رسټر ته د قامي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو
د افغانستان د خوست ولایت په موټر بم چاودنه کې د وجل شو کسانو شمیر 33 تو تر رسیدلې ده د چارواکو په وینا په دې کې ویش عام کسان او د امنیتي ځواکونو شپږ سرتیري وجل شوې دي چارواکي وایي چې په عام خلکو کې درې خزي او 12 تن کې ماشومان شامل دي په دې پیخه کې 12 تن امنیتي سرتیري او 11 عام کسان جوړ شوې هم دي د دې پیخې ذمہواری تر دې دمه چا په غاړه نه راخسته د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا په 325 پولینګ مرکزونو د رواني میاشتې په 13 نیټه د دوباره انتخاباتو امر کړی دی د یادونه وړ دا چې د مئی د میاشتې په 13 نیټه په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي انتخابات شوي وو او اپوزیشن ګوندونو په صوبایي حکومت باندې په انتخاباتو کې د درغلي تور پورې کړی وو په خیبر ایجنسی کې چارواکي وایي ماین چاودنې د امنیتي ځواکونو دوه تنه وجلي د پليټیکل انتظامی یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دغه پیښه چې 13 فلری پرته سیمه تیرا سندانه کرامن تشوي په کې د امنیتي ځواکونو 15 تنه جوړل شوی هم دي تر دې مهال د دې پیښه پړه چا په غاړه نه راخسته افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یعنی داعش خلاف د سیمایزو هوادونو ګامونه کافي نه دي نو موري پرون په کابل کې یو خبري غونډه ته ویل یا د وسلوالې ډلې د بهر نه افغانستان ته راغلي او په کار دي چې د خاتمې لپاره یې د سیمه هوادونو په ګډه مبارزه وکړي او د ایران او د شپګو نړیوالو قوتونو د سفارتکارانو ترمنځ په ویانا کې مذاکرات بیګا د شپې تر ناوخته پورې په دې مقصد جاري وو چې د تهران د اټومي پروګرام په سر کومه حتمی لوزنامې ته ورسیږي د دې خبرو اترو په نتیجه کې حاصل کیږي چې د ایران د اټومي پروګرام محدود کړي شي او په بدل کې د دې هیواد خلاف لګیدلې نړیوالو بندیزونو کې نرمي راوستل شي
مهم خبرونه مو ورته وردون کو چې منور شاولاند کول او سرز اسلام آباد ته چترزم همکارې رابعه اکرم خان ځنی پاکستانی مطبوعات کتل دی او دا غی نه تاسو ته مهمه برخه وړاندې
ایکسپریس رسپانه خپل درې کلی کې د افغانستان صوبې ننګرهار کې د امریکای په یو ډرون حمله کې پاکستان او افغانستان لپاره د وسلوال تنظیم داعش امیر حافظ سید اورغزی خپل دیش ملګرو سره وجل شوې دي ادارې وايي په افغانستان کې د ډرون دا درې ملوي حمله ده د ماهرینو په وینا چې د حافظ سید مرګ وسلوال تنظیم داعش لپاره غټ نقصان دی د هغه 15 پاکستانی طالبانو کې وو د چاپ بیلې دو او یاد وسلوال تنظیم کې شمولیت پاکستانی طالبانو غټ نقصان ګرځولې وو ادارې زیاته وی افغان طالبانو کې اختلاف په اړه تقسیم معاملې روانه ده ځینی طالبان په ځینی امور او افغان طالبانو مشر مولا عمر سره اختلاف لوجه داعش کې شمولیت اختیاروي خودي تقسیم افغان طالبانو او داعش ترمنځ باقیده د یو شخړې صورت خپل کړی دي او د دوه وړل ترمنځ په جړپونو کې اضافه هم شروع شوې ده ادارې په وینا په افغانستان کې د داعش کاروایانو ټوله مندکی لپاره خطر جوړ کړی دي پاکستان افغانستان امریکا او چین ته په دې لړ کې تشویش دي او دا تنظیم مستقبل لپاره لوی خطر ګڼي نو ځکه امریکای داعش خلاف خپل کاروایان تیزی کړی دي او یو څو ورځې مخکې د داعش یو بل مشر شاهد الله شاهد یې هم د 15 نور ملګرو سره وجلې دي ادارې وايي یو تنظیم د بهرنی مدد نه بغیر ډیر وخت پورې مخکې نشیتلې خو قتل دادی چې وخت سره سره داعش نور اسلامي ملکونو کې ځای جوړوي نو سوال دا پیدا کیږي چې هغه کم قوت دی چې داعش غوند تنظیم ته ملاتړ حاصل دي او ورته وسله فوجي تربیت او مالی امداد ورکوي باید چې د تنظیم مخنیوي لپاره پاکستان افغانستان امریکا ناتو او چین په یو ځای کې تاملی جوړ کړی او په دې لړ کې ورسره افغان طالبان هم ملګرتیا کول لپاره تیاری دي شي ادارې وایي کړي د مخنیوي لپاره کاروایان نه کړی شوی نو ټوله منطقه کې خورې دي شي جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې د خیبر نه واخلې تر کراچۍ پورې ملکی د بدترین لوډ شډینګ سلسله روانه ده د سلوجه چې د اولس معمول ژوند متاثر شوی دي ادارې مخکلي کې د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دي چې اورښت د بجلی ترسیل په نظام کې هم خرابې ده او بل اړخ ته اولس ثوابدار اهلکارانو نه اهلي او ناکسه منصوبه بندي شوی نقصانات د خپل جیب ادا کوي. ادارې لیکي د اوبو او د بجلی وزارت په وینا چې 250 کرپټ افسران او ملازمین یې فارغ کړي دي، کم چې یو ښه اقدام دی. خو د صفایي د عمل جاري ساتلو سره سره بند بجلیګری او اوبو نور او کولینا بجلی پیدا کولو په وړو وړو منصبو سرکار پکار دی چې ولس اسانتیاوې ترلاسه شي. ادارې اخري کلي کې درې درې نیم کاله تیرېدو نه پس اخر تر کومه پورې به ولس دا سختي او اذیت برداشت کوي، کله هم د ولس صبر ختمېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان رسپان لیکلی دی چې د کال 1992 راهیسې د پاکستان هر حکومت دا دعوه کوي چې د ملک د خالص داخلي پیداوار یا جی ڈی پی 4% به په تعلیم باندې خرڅ کړي، خو تر اوسه په دغه اړه باندې څه عملي ګامونه نه دي پورته کړل شوي چې له کبله هیواد کې د تعلیم سیکټر له بحران سره مخ شوی دی. بلخوا ای پی خبری جانس لیکلی دی چې افغانستان وایي د داعش ډلې مشرانو په وجنه سره په دې هیواد کې دغه وسلواله ډله کمزوري کړې ده. د دغه دواړو راپورونو مهم ټکی له اسرار لم مومند اورو.
د پاکستان ډان رسپانه لیکي په دې هیواد کې تعلیمي څانګه له بحران سره مخ ده او مالی مرستو ته سخت اړتیا لري. دا خبره په هغه رپورت کې راغلې چې د ناروې په اوسلو ښار کې پرمختګ لپاره سالم په نامه سرمشري زکی څو ورځې مخکې وړاندې شو. دغه غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم وینا وکړه او وی ویل چې د هیواد هر وګړي ته تعلیم رسول د پاکستان په آئین کې شامل دي. د په خبره د یو شمیر چیلنجونو باوجود دوی تعلیم ته لومړیتوب ورکوي، خو د مخالفونکو په خبره ضرورت اوس د دې خبرې ده چې دغه خبرو ته عملی بڼه ورکړل شي. د تعلیم سره د پاکستان ژمنتیا لدی ښکاری چې وایي د خالص داخلي پیداوار یا جی ڈی پی 4% به په تعلیم مصرفوي، او د پاکستان هر حکومت د کال 1992 نه را په دویخه همدغه خبره کوي. او موجوده وزیر اعظم هم ویلي چې د 2013 کال پورې به دغه هدف ترلاسه کوي، خو تر دې دمه یې نه دی ترلاسه کړی. او په 2013-14 مالی کال کې هم یوازې د جی ڈی پی 2% برخه په تعلیم لګول شوی. که چیرې د مرکزی او صوبایي حکومتونو په کچا د خرچو سره پرتله کړل شي، نو دا هیواد د 10% نه هم کمې پیسې په تعلیم مصرفوي. د تعلیم څارنې یوه نړیواله اداره په خپل رپورت کې وایي په کار ده چې پاکستان په تعلیم خپل خرچه څو چنده زیاته کړي. همداراز د ملګرو ملتونو د تعلیم څانګه وایي چې د 2023 کال پورې د تعلیمي اهدافو ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې پاکستان په بنیادی تعلیم خپل خرچه یو په دوه زیاته کړي. بلخوا د ای پی خبری ایجنس په یو مقاله کې راغلی دی افغانستان وایي د امریکا د هوایی بریدونو په مرسته یې په دې هیواد کې د داعش مشرتابه لمنځه وړي. البته امریکایي چارواکو یې پخلی نه دی کړی. افغان چارواکو ویلي دي په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې یو مشر حافظ سعید او 13 نور مشکوکه وسلوال په یو امریکایي هوایی برید کې وژل شوي دي. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې داعش پورې د تړلې ډلې مرستیال مشر ګلزمان او شپږ نور مشکوکه وسلوال چې د پاکستاني طالبانو پخوانی ویان شاهدالله شاهد هم پکې شامل وو د امریکا په هوایی برید کې وژل شوي. شاهدالله شاهد وروستو داعش ډله کې شامل شوی وو. د افغانستان د جاسوسي ادارې یو ویان د عبدالحسیب صدیقی وایي د داعش مشرانو په وجنه سره په افغانستان کې د دې ډلې مرکز تباه کړل شوی دی. ناټو چارواکو په سمدستي توګه پر دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. البته یو امریکایي پوځي چارواکي د دې خبرې پخلی کړې چې دوی د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې یو هوایي برید کړې. په مقاله کې راغلي داعش وسلواله ډله چې د منځني ختیځ او افریقا په ځینو هیوادونو کې یې ځان ته وسلوال راجلب کړي، په پاکستان او افغانستان کې هم وسلوال ځان د دې ډلې پورې تړي. البته د افغانستان د جاسوسي ادارې ویان عبدالحسیب صدیقی وایي دوی په خپل ځمکه د داعش ډلې د لمنځه وړلو لپاره ځانګړی استخباراتي یونټ جوړ کړی او د په خبره دلته د داعش ډلې فعالیتونه په مکمله توګه ګډوډ کړل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د امریکا د فوز مشر جنرال جوزف ډنفورد وایي د افغانستان او سیمې د امنیت لپاره د پاکستان کردار ډېر مهم دی او باید د دغه هیواد سره همکاري وشي. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی چې مهم ټکی له فرخنده اسد اورو.
د امریکا یو پوځي جنرال وای دوی په پاکستان کې درې مهمې ستراتیژیکي ګټې لري او باید دواړه هیوادونه په سیمه کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره په ګډه کار وکړي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د امریکا پوځي جنرال جوزف ډنفورد چې تمه ده د امریکا د ګډو ځواکونو چیرمن وټاکل شي وایي امریکا او پاکستان کولی شي په ګډه د ترهګرو ډلو او په خاصه توګه القاعده ته ماتې ورکړي. په سیمه کې امن پر ځای کولو او اټمي وسلو د نه خورېدو لپاره په ګډه کار وکړي. د امریکا ای سینټ یوې کمیټې ته په خپل وینا کې جنرال ډنفورد وویل امریکا او پاکستان یو پر امن افغانستان غواړي او دواړه هیوادونه پر دې پوه دي چې په افغانستان کې امن د سیمې د امنیت لپاره ضروری دی. هغه وایي د پاکستان سره ښه تعلقات امریکا په ګټه دي او امریکا باید د پاکستان سره د ښو اړیکو پر مخ بوتلو لپاره همکاري وکړي. جنرال ډنفورد دا هم وایي پاکستان له دوی سره د القاعده خلاف عملیاتو کې مرسته کړې ده. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې د ترهګرو ډلو خلاف عملیات ترسره کړي دي چې له وجې ترهګرو ته ډېر تاوانونه رسېدلي دي. دغه ډلې په افغانستان کې د امریکا خلاف جنګیږي نو باید له ماتې سره مخامخ شي. د سینټ ته دغه کمیټې سره په خبرو کې جنرال ډنفورد هم وویل د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د پاکستان رول ډېر مهم دی او په دې وروستیو کې د دواړو ډلو ترمنځ په خبرو کولو کې دغه هیواد یو ښه رول لوبولی دی نو باید ستاینه وشي. هغه وایي افغانستان او پاکستان دواړه پر دې کار کوي چې څنګه تعلقات ښه کړي او په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره خپل رول ولوبوي او د سیمې د اقتصادي پرمختګ لپاره له یو بل سره همکاري وکړي.
د نورس پاړې په یو مقاله کې لیکلي دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې باید حقانی ډلې شامل کړل شي او کابل لا د مذاکراتو په لړ کې ټولې وسیلې کارول پکار دي. لیکوال لیکي چې د افغانستان د سولې خبرو ته لوی ګواښ د طالبانو ترمنځ دغه خپل منځي اختلافات دي. دغه لیکنې مهم ټکی د انیسا اجمل نور
ډان وسپانا په یو مقاله کې لیکي چې په مری کې د امن په خبرو کې حقانی ډلې ته برخه ورکړل شوې ده. خدا لا معلومه نه ده چې حقانی ډله به د امن په پروسه ساغیز ولري او کنه. کارپوهان وایي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د حقانی ډلې شاملېدل یو مهم پرمختګ دی ځکه چې یاد ډله د افغانستان په وسلوال فعالیتونو کې مهم کردار لري. مقاله لیکي دا یو مناسبه وخت دی چې حقانی شبکه د امن په بهیر کې شامل کړل شي او کابل لا پکار ده چې په هیواد کې د سولې او ثبات په لړ کې موجوده ټولې وسیلې پکار راولي. مقاله لیکي د وسلوالو ډلو ترمنځ اختلافات امن ته تر ټولو لوی ګواښ دی. د طالبانو د سیاسي څانګې او د جنګیالو قومندانانو ترمنځ اختلافات روستروزی لا نور څرګندېږي او هغه وسلوال چې د جنگ په میدان کې ډېر تنگ نظره او کمزوري سیاسي فکر لري. ډونلی کې په جګړه کې خپل کمانډانان د خاري ژوند نه زیات خبر نه دي او تر دې چې د افغانستان د خارونو د ژوند شواک په اړه هم زیاته پوهه نه لري. د کمانډانان داسې فکر کوي چې لواک سره په کابل قبضه کولی شي. مقاله د میډیا د ریپورتونو په حواله لیکي چې زیاتره جنگیالو کمانډانانو د خبر کړی دا چې کله د طالبانو سیاسي څنګه له کابل سره د امن مذاکرات ختم نکړل نو یا خو به بل ډول جوړ کړی او یا به له داعش سره یو ځای شي. د مری د سولې د خبرو اصول زیوړاندی د افغانستان د حزب اسلامي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار له داعش ډلې سره خپل ملاتړ اعلان کړ. په ان حال کې د سیم سرګندګي چې په افغانستان کې داعش ډله د یو دویم او زیان رسونکو ځواک په توګه مخه تراسي. ډونلی کې په افغانستان کې غیر ریاستي برخوالي ډلې د خپل ګټو د خوندي کولو لپاره داعش ډله کارول شي. مقاله لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش د افغانستان په جګړه کې د مهم کردار لرلو صلاحیت لري او دا ډله به د خپل مفاداتو په لړ کې خپلواک او سختري زوي. د لیکوال په خبره له داعش ډلې سره د کوم قسمه امن بهیر پیلول لیک تر لګه دا مهال له سوچ بهر خبره ده. رسپانه لیکي د افغانستان په خنیو لس مشر حامد کرزی نه یوازې له حقانی شبکې سره د خبرو په حق کې وو بلکې د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی سره په 2013 کال کې نیخ په نیغه ملاقات هم کړی وو. ډان لیکي د خبرې ته هغه مهال دومره خاص اهمیت ورنکړل شو او واشنگتن په فوري توګه دا وړاندیز رد کړ. خو د مقالې په خبره اوس حالات بدل دي او د مهال کابل سره نور ازادي مشته چې یوې وسلوالي ډلې سره خبرې شروع کړي. د امن په بهیر کې د حقانی ډلې د نیخ په نیغه شاملېدلو امکانات زیات روښانه دي. لیکوال د پاکستان په حواله لیکي چې پاکستان ته بیا په کوټه شورا اثر اچولو کې زیاتره لدی وجې مشکلات دي چې د طالب کمانډانانو ترمنځ داخلي اختلافات شتون لري. د لیکوال په وینا دویمه خبره دا ده چې د کوټه شورا طالب کمانډانانو پرتلا پاکستان پر حقانی ډلې زیات اثر لري او دغه له افغان حکومت سره د نیغ په نیغه خبرو په لړ کې پاکستان مرسته کولی شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبهه.
فرایډی ټایمز مجلې د پښتونخوا په سواد دره کې د امن کمیټو په غړو د هدفي بریدونو موضوع راخستې ده. په راپور کې راغلي دي چې د کال 2014 نه را په دې خوا په سواد کې د امن کمیټو شپږ ویشت غړي وژل شوي دي. نور تفصیل په دغه راپور کې اورو. فرایډی ټایمز په سواد کې د امن کمیټو د یو شمېر غړو او ځایي خبریالانو د معلوماتو په اساس لیکي چې په سواد کې د پوځي عملیاتو نه وروسته د امن کمیټو غړي سپین روبي او پولیس سرتیری د وسلوالو لخوا په هدفي بریدونو کې وژل کیږي. په سواد کې د امنیتي ادارو لخوا د 225 مشرانو په مشرۍ د کلیو دفاعي کمیټې جوړ کړل شوې دي چې تر اوسه پورې د کلیو په کچه امنیت ټینګ ساتلی دی. خو هغه وسلوال چې د پوځي عملیاتو له کبله د سوات نه تښتیدلی وو اوس یې د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې پناه اخیستې ده او د هغه ځاینا د بریدونو منصوبه بندي کوي. مجله د سوات قومي جرګې د یو مشر د خولې لیکي چې د بریدونو له کبله د هغوی ولسي ژوند ډیر اغیزمن شوی دی او په ډیرو موقعو له خپلو کورونو بهر نشي وتلی. د امن کمیټو او جرګو مشران وایي چې په ښکاره طالبان نه ښکاري او په هر ځای کې امنیتي سرتیری وجود لري. خو عجیبه خبره دا ده چې بیا هم وسلوال د هدفي بریدونو په کولو کې بریالي کیږي. دوی زیاتوي چې په سیمه کې به ویره او بې یقیني هل لمینځه ځي چې کله امنیتي ادارې برید کوونکي ونیسي او سزا ورلورکي. یو ځایي خبریال مجلې ته ویلي چې اوس هم ځینې مشرانو ته د وسلوالو لخوا دړکې ترلاسه کیږي. د سواد د پولیسو مشر سلیم مروت وایي چې پولیسو تر اوسه یو شمیر مشکوک کسان نیولی دي چې پلټنې ترې روانې دي. د فوج چارواکي بیا ادعا کوي چې یو شمیر مشکوک وسلوال نیول شوی دي چې مقدمه به په پوځي عدالتونو کې اوریدل کیږي.
د تاریخ پانا
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و. د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریا په زمانه کې چې شاهباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بلی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې و نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجه.
د خیبر پختونخوا په ګډون په ټول هیواد کې په یو ورځ د اختر منظر لپاره د خیبر پختونخوا حکومت او مرکزی حکومت د یو بل سره تماس نیولی دی او د دواړو خواوو د رویت هلال کمیټو غړو هم د یو بل سره خبرې کړې دي. په دغه اړه باندې له پېښوره شبیر احمد جان نور معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا د اوقاف او مذهبي امور صوبای وزیر حبیب الرحمن مشال یړو ته وویل چې په ملک کې د یو روزي او اختر لپاره دوی وړاندیز لیږلی دی چې د پیښور نه د هم په مرکزی هلال کمیټې کې نمائندگان شامل کړي. بل دا چې موجوده خیبر پختونخوا صوبای حکومت مرکز ته دا وړاندیز کړی دی چې داسې یو قانون سازی دی وکړي شي چې د مرکز نه علاوه څوک هم د روزي یا د اختر اعلان کوي د هغوی په ضد قانوني کاروي وکړي شي. د دوی په وینا د دغه اعلان کولو حق صرف او صرف مرکزی رویت هلال کمیټې
مطابق
مقامی دا مسجد قاسم علی خان زونل هلال کمیټه سره تړلې دا چرسدی جمعیت علماء افغان هلال کمیټه یو ناظم مجید ګل مشال لیډو ته ویل چې مرکز کله هم د پښتونخوا صوبې گواهان نه دی منلې.
خلی باندې موږ خپل میټینګونه لوکل شي او د حکومت سره هر کال چې روزه راځي نو وزیر اوقاف سره زمونږ میټینګ وي اوس هم شوی دی. یو زمونږ دا منو چې دا چیرمین دی د هلال کمیټې مشر دی مونږ د مدرسانی مونږ د خبره منو چې دی دا شریع خیر دلته عالمان ټول ناستې ماشومان دي مفتیان دي مشایخ دي او دې باندې مونږ نو که تاسو یې نه یې دل ته خدا ایمان خان نظر کې پدې خبره باندې چې کینه غلط دی وي دا غلط دی دا اشی کا دې کو ذات زېما او دې کوم ایمانی دې تاسو باندې کوي
نو موږ جاته کلا چې خپل تسلی لپاره باید مرکزی رؤیت احلال کمیټې خپل نمائنده دلته راولېږي او یادې د دوی نمائنده حل تکي ځان لر او غوړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
په مومند او باجوړ قبایلی سیمو کې تر دې دمه 224 سکولونه د طالب استوارو لخوا په بریدونو کې ړنګ شوي دي چې د چارواکو په وینا نیم سکولونه پکې بیا ودان شوي دي ولې په دغه دواړو سیمو کې 18,211 ماشومان د سکولونو نه بهر دي یعنی د سکولونو ته نشي تللی په دغه اړه باندې نور تفصیل د شنواز ترکزی پر راپور کې اورو
په مهمن او باجوړ قبایلی سیمو کې تر دې د 224 سکولونه چې په کې 2 سرکاري کالجونه هم شامل دي د وسنوالو لخوا اړنګولې شوی ولی په دغه دواړو سیمو کې 18,211 ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې حکومتي ادارې او د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکونکي غیر دولتي ادارې هم دغه ماشومان سکولونو ته دروستلو لپاره مهم روان کړي دي په دغه مهمونو کې تر کومه حده پورې کامیابی راغلی ده دغه پښتنه مې د کوزه محمد جنسي د صفت غړي د یو کمیونټي سکول د پرنسپل ارشد خان وکړه
مخ کې تقریبا چې 890 اوس کې څو سال په شاو داسې تقریبا تاسو درې دې کلی کې کو سابو کو ساور سره رابطه کوو نو دا غو ځوانې چې کومه ده زموږ تعداد کې نه زیاته شوی دا
تعلیمي چارواکي وای چې په دوه قبایلی سیمو کې د نیم نه زیات اړنګېدل سکول نه بیا ودان شوی او چې کوم لا هم وران دي نو د تعلیم لړۍ په اړنګو شو ودانی او یا په خیمو کې روانه ده نو دا به څومره مشکل وي چې کله ماشومان هم داخل شي او ودانی هم نه وي د باجوړ ایجنسی د خار ډیگری کالج د لیکچرر شفیع الله نامې دغه پښتنه وکړه
په یو سکول کې 12-1200 ماشومان دي او دوه ټیچران دي وته نو خره چې خپل ماشومان وګوري چې دا پوزیشن دی نو بل دې د وژن اکثر ریکم د ډرافټینګ شروع دی او ماشومان سکولونه ته نه دي نو کدا مسایل دي سکولونه نه دي سکولونه دی وبنه لري نو ماشومان به دا شاین ډرافټینګ کیږي او دا به کوم د ورځ خبره دی به ډیر شو سیوا کیږي بلکې کمی کیږي ونه
او ځینو غیر دولتي ادارو هم خپل سکولونه جوړ کړي دي لکه په محمد ایجنسی کې هیومن ریسورس ډیولپمنټ نتورک سکولونه آباد کړي د تنظیم مشر حیدر سید مشال ریډیو ته وویل
دو تاسو کې موږ سپیشل سکولونه موږ جوړ کړی دي په پندیاله او په پلانګار کې دي کې شپږ سکولونه په پندیاله کې دي او څوار سکولونه په پلانګار کې دي په دې کې دوه سکولونه جنو الکانو لپاره دي او ډیر سکولونه جنو کو لپاره دي
حکومت د سرکاري سکول استادانو ته هم ویلي چې د تعلیم لپاره د خصوصي مهمونه وچلوي شیرین زاده د ګردي هایر سیکنډري سکول باجوړ استاد دی او وای
او په دې باندې باقاعده پروګرام شي چې ماشومان چې د سکولونو کې داخل کې چې یو ماشوم چې هغه عمر 15 کال تر رسیدلې چې هغه تاسو نه په داخلو کې پاتې شي او سازمان هم په خپل لیول باندې په هر ځای کې دا مهم ډیر خچلا ولري
نو دغه سکولونو د بیا ودانې لپاره کوم رقم ګامونه اخستل شي د فټا سیکرټریټ ویان فضل الله مشال ریډیو ته ویل
د پاسو زم ډیر مرسته ده او هغه هم د ډیر سکولونو د بیا ودانای چې ده پاره کی کافی حدا پورې په ډیر باندې کار شوه دي او په سبا باندې روان دي دغه چې زمونږ د دوبای حکومت چې ده وعده کړی و چې مونږ به تاسو په دې لړ کې مرسته کوو چې کوم ملټي ډونر ٹرسٹ فند ده هغه هم مونږ سره وعده کړی و چې مونږ به تاسو ته په دې مت کې دي نو به تاسو سره مرسته کوو
او فضل الله ویل چې تعلیم د امن سره ممکن ده نو اوس په سیمه کې امن راغلی دي او حکومت لګیا دي چې خپل او د بهرونو هوادونو په فندونو باندې لنګول سکولونه ودان کړي او نوې سکولونه هم جوړ کړي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
شانواز راپور مورد اوردونکو په خیبر پښتونخوا کې یو شمیر تعلیمي ځوانانو د سټولنې جوړې کړې دي چې د غي په وسیله باندې اغي د بیوزل خلکو سره امرسته کوي په دغه اړه باندې د انیسا اجمل راپور ته وخت
په خبر پښتونخوا کې د روژې په میاشت او د اختر پر ورځو کې ګڼ شمیر سرکاري او غیر سرکاري ادارې د خیر خیګړې کارونه کوي خو دا مهال په یاد صبح کې داسې ټولنې هم جوړې شوې دي چې په خپل سر د بیوزلا غریبو او یتیمانو سره امداد کوي د مردانوال خلق په نامه د یوې ټولنې مشر جنید خان مندوري وایي چې د دوی ټولنه په مردان ضلع کې نه یوازې پروشه او اختر وسو کې د بیوسله خلکو سره مالی مرستې کوي بلکې دوی د صحت تعلیم هوایي ډزو د مخنیوي او پرمختیا په لړ کې هم مهمونه چلوي او د غریبو خلکو د مسئلو هوارولو هڅه کوي دی وایي
مطلب چې کوم زمونږ ماینورټیز دي اوی سره او دینه علاوه چې کوم ډیسیبل کسان دي د مردان کې او موږ پر پلاستیک وی اجراګان غیره لپاره موږ مرسته لګیا یو څوک دی یتیم خاني ماشومان دي غیره لپاره موږ اکټیویټی داسې کړې چې دا ماشومان موږ د اختر په ځای مپدې مپانی بوزو او مردان کې کوم د سیل سفر ځایونه دي په هغه کې تروې کنډرات راځي او بیا کوم د سپورت کمپلیکس کې نو مردان د هغه کې کوم دی په کنډراتو کې انته د غیره لپاره موږ د دې سپورت پروګرامونه ارنج کړی دي او دا څنور چې کوم دی زموږ یو سایکولوژیست ټیم انجینیر هغه موږ غوښته چې د پرلک انکرېجمنت لپاره دې سره 15-20 منټه سیشنز واخلي پیس کمپټیشن دی باندې کې ورته ټوفي ورکو ای دی ورکو دینې له موږ بوله پوره د لنچ پروګرام کړی دی
دغه سي د خبر پښتونخوا په مختلفو کلو کې کارکونکو د رڼا ویلفیر اورګنایزیشن په نامه د یوې بلې ټولنې مشر فضل اکبر وایي چې د دوی په ټولنه کې اته کسان شامل دي او بغیر د چا د مرستو په خپل سر د امنیت په برخه کې او له غریبو یتیمانو سره د صحت او تعلیم په مد کې مرسته کوي. رڼا ویلفیر اورګنایزیشن هم د اختر لپاره د مهال یو مرستندویا پروګرام چلوي چې پاړه یې فضل اکبر زیاتوي.
موږ کوم یتیمان شومان دي غیر لپاره ډیسیبل دي غیر لپاره او کوم زمو سره دي کې درین کوم خلک دي غریبانان ماشومان درې قسم خلکو ته موږ دا پیکج ورکو په دې پیکج کې موږ سره دوه آیټمز دي کپري او پیزار خو دا اوس موږ ډیسټریبیوشن سٹارټ کړی دی.
په پیښور اسلام آباد کې د کارکونکو وزیرزاده په نامه د یوې ټولنې مشر بیرام خان وایي چې دوی پروژه کې د غریبو خلکو سره د خوراکي مرستو علاوه د اختر لپاره هم ځینې کارونه په پام کې لري چې پکې په پیښور ښار کې غریبو خلکو ته د اختر جامې خوراکي مواد د ښار د دیوالونو ښایسته کولو لپاره د کراچۍ نه ټیم رابلل او د غسي نور کارونه شامل دي.
زمون ټول اول دا شو موږ له خوراک سره کوم ټوک په خبر کې چې د موږ دی روزو کې چې دی کنه اول چې موږ هفته کې درې روزو له کوم اوس موږ هر روز موږ کوو او کاس کوم څه 500 چې څو خلک موږ د روزي کوو دی موږ ټول دا روزي نه روزي موږ ته روزي څه کې پاک کوړه او خلکو ته موږ دې هسپتالونه کې موږ ورته هغه نور شي کوم غریب خلک غریب عوام مزدوران موږ یې ته ورکو کنه شي اورګنایزیشن موږ یو کنه نو هغه کې موږ ورته یو سټوډنټس یو موږ یو روپیا موږ خپل جیب ته موږ ناچو.
د یادو ټولنو مشران وایي چې دوی ته د خیر خیګړی کارونو په کولو کې مختلف مشکلات مخې ته دي چې پکې د فنډز او د میډیا د کوریج کمی او د معاشري لخوا غیر مناسبه رویه شامل ده. جنید خان په دې اړه زیاتوي.
چیلنجز کوم ته چونکی اورګنایزیشن یو تنظیم سره د ټول لږ چیلنج کم دی نو هغه لکشن دی فاینانشل سپورت دی او فاینانشل سپورت نه علاوه د انتظامی سپورت دی بل بزو د مشال ریډیو ډیر زیات مننه وکم د مشال ریډیو دا دریم ځل دی چې زموږ سره دی رابطه وکړه بلکې دریم ځل دی پوری د میډیا چې کم دی موږ ته ډیر زیات رکاوټ دی.
د مردانوال خلق رڼا ویلفیر اورګنایزیشن او د وزیر زاده ټولنې مشران وایي چې باید لدوی سره دی د خیر خیګړی په کارونو کې شتمن او تعلیمي یافته خلک هم برخه واخلي چې دا شان پښتنه ټولنه درنا سولې او پرمختیا په لور ولاړه شي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ د سهار د خبرونو اخبار تر پای ته رسید. زمونږ پر اتلونکو خبرونو کې بندور ملګری راځي او د لړۍ به تر شپږو بجو پورې دوام لري. د سهار د خبرونو خپل کوربه شاین بندر دې اجازه ورکړي. د الله پامان. Come on down.